ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا دیو رادیو دی نن د شورو ورځ د کال 2018 سپتمبر د میاشتې 14 نیټه ده دا وخت پاکستان کې د سهار شپږ افغانستان کې پینځه می او واشنگتن کې د نهه ورځ د شپې نهه بجې دي په دې نیم ساعت خبری خبرونه کې درته زه شپږ ومن هر کله وایم وړاندې کوم مهم خبرونه اول سر ټکی د افغانستان صدر ډاکټر اشرف غنی به نن هند ته دوه ورځو په سفر رسیږي شام کې د لوی اختر په درېیم ورځ د ډزبندۍ په وجه هر خوا خاموشي وه د تشدد پیښې ودرېدلي او مرستې ځپل شوو سیمو ته روانې دي او جرمني کې د پیرس په ترخګره حمله کې د ککړ کسانو سره د تعلق په تور درې مشکوکه د داعش کسان نیول شوي دي فرمان اردوونکو په دې نیم ساعت خبری خپرونه کې به یو شمېر راپورونه مرکې تاسو ته وړاندې کوو موږ سره اوسئ خو لومړی زو د خبرونو تفصیل ته د افغانستان صدر ډاکټر اشرف غنی به نن هند ته د دوه ورځو په سفر رسیږي دی به د هندي وزیر اعظم نریندرا مودي سره په مهمو ستونزو خبرې اترې کوي قوي امکان دی چې په سفر کې هند افغانستان ته د پوځي مرستو سیوا کولو اعلان وکړي د هند مطبوعات لیکي چې د هند خارجه وزارت ویلي د افغانستان صدر اشرف غنی به او د هند وزیر اعظم نریندرا مودي به په ناسته کې په یو شمیر ګډ مفاداتو باندې خبرې اترې کوي دوی ویلي دي چې دواړه ګاونډي ملګري ملکونه به په اعلی کچه یو شمیر اړخونو باندې مشاورتي رابطې سیوا کوي شام کې د لوی اختر په درېیمه ورځ هم د ډزبندۍ په وجه هر خوا خاموشي وه او ځپل شوو سیمو ته مرستې روانې کړې شوې دي دغه د ډزبندۍ له وزنامه د امریکا او روس لخوا په هڅو شوې وه د ټلیفون په لار پینټاګون کې د یوې وینا په وخت د امریکا د هوایی پوځ کمانډر لیفټنن جنرال جیپری هیریګن ویلي امریکا اوس کوشش کوي چې د روس سره په شریکه یو داسې ممکنه مرکز جوړ کړي د چرته نه چې د داعش پر ضد شام کې په شریکه پوځي عملیات ترسره کړی شي دی وایي لومړی کار د دښمنۍ د ختمون په نوم له وزنامې تر اوو ورځو پورې پر ځای ساتل دي د زیاته کړه چې دا به د روس او شام حکومت کوي او ضرور به دغه ډزبندي پر ځای ساتي جنرال هیریګن د ممکنه مرکز د ځای او په عملیاتو کې د همکارۍ د نوعیت پوره تفصیل ښکاره نه کړ او دغه پوښتنه یې د وخت تا مخکی وبلله د ویل چې د روس پاوس خپل د اهدافو وشتلو کار رسان نشي کولای او بمونه هم په بے هدفه گزاري چې لکبل یې انساني زیان عام خلکو ته زیات شوی دی جنرال وویل چې د دغه په مقابل د امریکا پاوز د دایش پر ضد خپل اهداف رساولي او د وسلې هم د خپل هدف د وشتلو توان شته نو ځکه پکې عام خلکو ته د مرګ ژوبلې د اوړېدو امکان کم وي ایران ویلی دی چې دوی اگر چې د شام په ډزبندۍ کې نو شامل شوي خو د خپل ملګري روس او د امریکا په شریکه د ډزبندۍ شوې له وزنامې مرسته کوي بل خوا څېړنکار وایي چې ایران دوی ګمان نه کوي د دغه ډزبندۍ پاسداري وکړي دوی پیشبیني کړي ایران به ارومرو د شام مخالفه وسلوالو پر ضد خپله جګړه جاري ساتي ځکه چې ایران وایي خامخا به صدر بشار الاسد په واک کې پاتې کوي او د شام مخالفه وسلوال وایي چې په شپږو میاشتو کې دي کې د حکومت د بدلولو پر وخت صدر اسد د واک نه لري کړی شي جرمني کې د پیرس په ترخګر حمله کې د ککړ کسانو سره د تعلق په تور درې مشکوک کسان نیول شوي دي د جرمني چارواکي وایي چې دغه مشکوک کسان د شام سره تعلق لري او ګمان کیږي د داعش کسان دي د جرمني په شمالي برخه کې تر 200 پورې پولیسو دا چاپه پرون د لمر خاتون وړاندې وخلي او وایي شک وو چې دوی د یو ترخګر حمله لپاره ځان تیاراو د دې کسانو نمونه ماهر چې ولس کال عمر یې دی دویم ابراهیم اتلس کلنه او دریم شپږویشت کلنه محمد خودل شوی دی د دوی د پاسپورټونو نه معلوم شوی چې دوی تیر کال د اکتوبر په میاشته کې د شام نه وتلي وو د جرمني داخله وزیر ویلی دی چې درې واړه همهغه شبکه بهر ته د تګ لپاره کارولې کومه چې د پیرس په ترخګر حمله کې حمله کوونکو کارولې وه تیر کال د نومبر په میاشته کې په دغه ترخګره پیښو کې 130 کسان وژل شوي وو شام او د اسرائیل چارواکو متضاد راپورونه د اسرائیلي جنگي جازونو په حق لمخې ته خپاره کړي دي ولی دواړه خواوی په دې خبره دی چې په دې خبره یو دی چې د شام په ګولان غرونو کې د اسرائیل جازونو د شام د پوز په اډه باندې بمباری کړی ده. د شام سرکاري خبری ادارې سنا ویلی دی چې پوز یې د اسرائیل یو جنگی جاز او یو ډرون الوتکه راغورځولې ده. ولی د اسرائیل د دفاع وزارت وایي چې شام لخوا دوه میزایلي ګوزارونه د دوی په جنگی جاز شوي، خو پکې جاز ته کوم زیان نه دی رسېدلی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا ریډیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیده
دیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
قدر من اردون که دیوا رادیو سهرانه اخبارونو تنیخ بنیغل واشنگتن ڈی سی نغواگیه. لوملای زو افغانستان ته. د افغانستان صدر ډاکټر اشرف غنی به نن هند ته د دوه ورځو په سفر رسیږي. دی به د هندي وزیر اعظم نریندرا مودي سره په مهمو ستونزو خبرې اترې کوي. قوي امکان دی چې په سفر کې هند افغانستان ته د پوځي مرستو سیوا کولو اعلان وکړي. په دغې حقله د کابل څخه د ډیوا رډیو خبریال حقمل روان موږ سره ټلیفون د لارې ملګری شوی دی. ورته هرکلی کوو حقمل روان. ستړي مشید، د لوی اختر مبارکۍ هم ومنئ.
ستړي مشی مومن صاحب، تاسو او ټولو درنو د ډی وی اوریدونکو ته د اختر مبارکۍ سهار په خیر.
ډیره مننه حکمل صاحب. کدا راته وویل چې د افغانستان صدر ډاکټر اشرف غنی به نن هند ته رسیږي، او کدا راته وویل چې دغه سفر په حق لباندې د افغانستان د صدر دفتر څه ویلي دي چې په کوم مهم موضوعګانو باندې د هندي چارواکو سره خبرې اترې کوي؟
بلې شفاق صاحب، نن افغان ولسمشر اشرف غنی هند ته ځي. د ولسمشرۍ مړۍ په خبره نن به افغان ولسمشر اشرف غنی د یوه لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ هندوستان ته ځي. ویل شوي دي د ولسمشرۍ مړۍ له لورې چې په هند کې به د هندي صدر اعظم نریندرا مودي او د دې تر څنګ په هند کې د لوړ پوړو هندي چارواکو سره د ولسمشر او د ولسمشر سره تللی پلاوی به په هند کې دی هندی چارواکو سره او د دې ترڅنګ په هند کې افغان مهاجر او افغان محصلینو سره په هند کې وګوري.
حکمل روان کې درته وایي چې د دغه سفر څخه څومره هیلې دي چې د افغانستان صدر به دغه هیلې سرته کوي او د افغانستان په ګټه به وي دغه سفر؟
مومن صاحب، له دې نه وړاندې په افغانستان یو پلاوی د استخباراتو چارواکی حنیف اتمر غنه وروسته قدیم شاه شاهین لوی درستیز د افغانستان دغه تللی و. له دې نه وروسته اوس ولسمشرۍ مڼۍ اعلان وکړ چې افغان ولسمشر به هند ته ځي. د ولسمشرۍ مڼۍ په خبره دوی ډیر ټینګار په اقتصادي مسایلو دی چې هند سره د افغان ولسمشر اقتصادي مسایل مطرح کوي، او دوی دا هم وایي، دا خبرې دوی نه ردوي چې له افغانستان سره به امنیتي مسایل یا امنیتي توکي به څنګه شي. نو له موږ پښتنې هم همدا وي چې افغانستان په اقتصادي مسایلو تر څنګ امنیتي مسایل به د هندي چارواکو سره څنګه مطرح کیږي. دوی وایي چې لکه څنګه چې اقتصادي مسایل به د هندي چارواکو سره کیږي، همداشان به امنیتي مسایل هم له هندي چارواکو سره مطرح کیږي. او هند دا د دوی له قوله چې دوی هم ډېر خوشبینه ښکارېدل هند به له افغانستان سره امنیتي مسایل هم مطرح کوي، او په همدې موضوع د ولسمشر سره لوړ پوړي چا افغان چارواکي هند ته ځي چې هلته به همدا ټولې موضوعګانې په هند کې له هندي چارواکو سره مطرح کیږي.
ډېره مننه حکمل روان صاحب تاسې.
کور ودان.
ډېره مننه. د امریکا د نیویارک ښار نه موږ سره د ډیوه رډیو څېړنکار پیر زبیر شاه صاحب ټلیفون د لارې ملګری شوی دی. ورته هرکلی کو پیر زبیر شاه صاحب، ستړي مشئ. ډیره مننه پیر زبیر شاه صاحب، تاسې د حقمل روان دغه خبره ترې هم واورېدې. د افغانستان صدر ډاکټر اشرف غنی نن د هند سر ښار نوې دلی ته ځي، او قوي امکان دی چې دغلته کې د افغانستان او د هند ترمنځ په یو شمیر مدونو کې لوزنامی وشي یا کمی ژمنې د یو بل سره وښودل شي. څومره دغه سفر ته په دې وخت کې تاسې مهم یو قسم سفرې بلی او ورته ګوري په داسې حالاتو کې چې پاکستان هم په دغې باندې په نږدېو کې خپل غبرګون په منفي شکل باندې څرګند کړی دی، او د هند او افغانستان اړیکو ته د پاکستان لخوا د شک په نظر کتل کیږي؟
بالکل، دا کوم دا ټایم د دوی د هند دورې والا دا ډېر مهم دی. او څنګه تاسو وویل چې په دې ټایم موږ ګورو، یو خو د افغانستان او د پاکستان حالات چې کوم سفارتي تعلقات دي هغه ډېر خراب دي. او افغانستان اوس موږ چې اشرف غنی ورته ویلي وو چې پاکستانی سامان به نه تېرېږي منځنۍ ایشیا هغه ته، دغسې موږ ولیدل چې طالبانو هم دړکې ورکړي وي او ویلي وو چې هند د افغان حکومت سره مرسته پرېږدي. دین علاوه حملې هم زیاتې شوې دي، تشدد په افغانستان کې په دې ټایم ډېر زیات دی، او کابل کې او موږ ولیدل چې حملې کېږي لګیا. دین علاوه هلمند کې، په کندوز کې، ورسره ورسره دا تېر دوه هفته کې د کوم سفارتي هغه ډېره تېزي راغلی وه، سینیټر کری هند ته تللی وو، هغه هلته اعلان کړی وو چې د جنرل اسمبلی چې کوم اجلاس روان دی په نیویارک کې دې میاشت کې، هغوی کې به دا درې فریقه هند، امریکا او افغانستان کې نه، او افغانستان په امن حوالے سره به خبرې کوي. نو دا ټول حالاتو کې دا هغه ډېر مهم کېږي لګیا دی، او موږ اوس وینو چې دوی کوم معاهدې سره کوي. خو ټول نه مهم کوم معاهدې موږ پاره به وي، هغه به چې کوم دوی امنیتي او دفاعي غبوی، ولې چې دینه مخکې هند په افغانستان سره معاشي امداد کړی دی، پارلیمنت بلډینګ یې ورته جوړ کو، دین علاوه چا بهر چې کوم بندرګاه وه هغه باندې کار وکړو. ورسره خو اوس پورې دوی داسې غټه اسلحه چې کوم افغانستان نه غوښته هغوی به داسې دانو ورکړي. خو تیر کال مونږ ولیدل چې څلور هلیکاپټرې ورکړي، او دې اوس داسې مطبوعات وایي چې کېدای شي نور هلیکاپټرې هم ورکړي. نو په دې حالاتو کې چې کوم کې د هند او پاکستان او د افغانستان او پاکستان حالات ټیک نه دي، او موږ دې کې دام وینو چې چین هم په دې علاقې کې د تیرې هفتې هغوی اول ځل خپل ریل ګاډی افغانستان ته راغی. نو دا ټول حالاتو تناظر کې دا صدر غنی چې کوم هند ته دوره ده دا ډېره مهمه ده.
بله، پیر زبیر شاه صاحب، په افغانستان کې د روغې جوړې د خبرو اترو هم یو امکان پیدا شوی دی، کله چې د حزب اسلامي مشر د افغانستان د حکومت سره یو لوزنامې په حق لبنی خبرونو مطبوعاتو کې راغلي چې ګنې دغه لوزنامه شوې ده. خپل هغه هم د اختر په ورځ بجاري شوی یو بیان کې ویلي دي چې ګلبدین حکمتیار چې ګنې دي دغه لوزنامه لاسلیک کړې ده، خو په حکومت کې د ځینې مسلو په وجه دغه د ځنډ ښکار ده چې اعلان یې وشي. دغه د روغې جوړې عمل چې په افغانستان کې کم شروع کیږي، بیا دلته کې په افغانستان کې د طالبانو هم یو خواهش څرګند شوی و د ځینې طالبانو د غړو لخوا چې ګینې په افغانستان کې دی هم سوله غواړي، څومره به دغه د سولې خبرو اترو ته زیان ورسي؟ ځکه چې په دغه کې د پاکستان رول ته هم ډیر مهم نظر باندې کتل کیږي.
بالکل، سولې خو مونږ جوړې درو سفورې چې کوم سلور ملکی چې کوم ګروپ په کې چاینا، امریکا، هند، چاینا، امریکا، افغانستان او پاکستان، او هغه مونږ ولیدل چې هغه څه نتیجه ونه وته، کې ډېر وجوهات یو، خو پاکستان هغه کردار ادا نه کړی شو چې کوم د وعده کړی وه چې دی به ادا کوي. او دین علاوه طالبانو مونږ ته دا پته نه لګي چې دوی په یوې خولې دي، طالبانو کوم ګروپ بندي ده، مشران مرشول. دین علاوه په افغانستان کې اوس تش دوی نه دي، نور ترهګر ګروپونه دي، القاعده ده، هلته پاکستانی طالبان ورغلي دي، دین علاوه داعش په نوم باندې خلک راوچت دي. نو حزب اسلامي سره به څه نه څه اوسې چې یو ګروپ امن یا په صلح کې راشي او تشدد به پرېږدي، خو ما په خیال اوورال چې کوم تشدد افغانستان کې اوس زیات شوی دی او زیاتیږي لګیا دی هغې کې به څه کمی را نه شي ولې چې کوم نور ګروپونو سره خبرې دي هغه بالکل ختم شوي دي او چې کومې لارې وي او کومې خبرې وي چې دوی به خبرو ته کینوي او سوله ته به راولي هغه ټول چینل او ټولې لارې هم بندې دي نو په دې ټیم ماته داسې څه نه ښکاري چې امن یا سوله په طرف ته یو سنجیده یا داسې په پروګرام یو کوشش شروع وي.
بله فیروز برشاه صاحب، تاسو نه خیری پوښتنه کوئ چې په افغانستان کې د تشدد په پیښو کې کوم اضافه راغلی دا د طالبانو لخوا په پکتیکا کې، بیا دغه شانته کې په هلمند کې، په لغمان کې، په نورستان کې، په مختلفو نورو ولایتونو کې دغه دنخطو راپورونه وخت په وخت راځي. په ځینو ځایونو کې طالبان هغې په زیات زور سره لیدل شوي دي. د هند سره که چېرته دفاعي اړیکې مضبوطېږي نو په دغه جګړو باندې یا په دغه نښتو باندې به د دغې کوم اثر وي؟
نو او دې کې بجې دا دوه کیسې به وي. یو خو ما څنګه اول سټارټ کې وویل چې طالبان اول هم دړکې ورکړې دي او دې په دې خوشحاله نه دي چې هند دوی افغان حکومت په دفاعي لور باندې مدد وکړي، هغوی ته غټه اصله ورکړي، هغوی ته هلیکاپټرې ورکړي او هغه هلیکاپټرې ورکړي چې کوم به دوی خلاف ډېر مؤثر دي په غرونو کې او په سطح طالبانو اډې دي هلته هغوی به ډېر مؤثر وي او دوی ته طالبانو ته به ډېر نقصان وي. ورسره ورسره هغه په نتیجه کې به طالبان حملې زیاتوي او کوشش به کوي چې کوم هند سره ریلیټډ ټارګیټس وي هغوی باندې حملې زیاتې کړي او تیزې کړي. خو او که فرض کړه دا طالبان داسې وکړل نو دې سره به دای چې هلته به هند بیا کوشش شي چې هغه افغان حکومت سره مرسته وکړي او نور اصله ورکړي. نو دواړو هغه کې به موږ وینو چې یو طرف ته خو به هند اصله ورکول شروع کړي، هغه اصله چې اوسه پورې به نه ورکوله پاکستان یېرې نه او پاکستان دی هغه نه پاکستان پرې ډېر خپه نه شي. خو ورسره ورسره چې فرض کړه حکومت ته خطره وي او طالبان حملې زیاتوي نو هند به هم بله لار نه وي او افغانستان ته به کوم خپل دفاعي تعاون دی او دفاعي چې کوم هغه دي مرسته ده هغه به زیاته کړي.
ډېره مننه فیروز برشاه صاحب تاسې.
ډېره
مننه. اختر دې مبارک شه.
اختر دې مبارک شه. وایس اف امریکا ډیو ریډیو
ټولو اوریدونکو او د هغوی کورنۍ ته
د ډیرو خوشحالیو، نیکمرغیو او روغتیا سره
د اختر مبارکي وای.
زندګۍ نوې سحر دې مبارک شه. اختر دې مبارک شه. اختر دې مبارک.
او تاسو ټولو قدرمنو ته بلنه درکوي
د ډیو ریډیو د اختر په ځانګړي خبرونو کې
پلو خپلوانو او ملګرو ته
د ډیو ریډیو لالاري د اختر مبارکي ولېګي.
مستی دا په ماحول کې رنگینی دا اختر دې خوشحالي دا.
ګران قدر منردونکو، په ګرده نړۍ کې نن د اختر دریمه او په پاکستان کې بخنه غواړم په ګرده نړۍ کې د لوی اختر دریمه بالکل او په پاکستان کې دویمه ورځ ده. د لوی اختر دغه ورځ باندې د قبایلي سیمو بې کوره شوي کډوال هیرول هیڅکله دغه امکان نه لري چې موږ وکړو. د دغه سیمې څخه بې کوره شوي تر 2 میلیونه پورې کډوال د اختر دا ورځ په څنګه شکل مانځي. د ډیو ریډیو خبریال عدنان بیټنی د دې سره خبرې اترې کړې دي، راځي چې دغه وورو.
په پاکستان کې د غلوی اختر یو ری بیا په داسې حال راغله چې د روانې تندروي او پوځي عملیاتو له امله له قبایلي سیمو څخه نږدې 2 لک زیاتې کورنۍ د کډوالۍ ژوند په تیرولو مجبوره دي. د کډوال د خپلو کورونو څخه لرې وریا خپلو خپلوانو کرایه په کورونو او په ټینټونو کښې د کډوالۍ ژوند تیروي او په نړیواله کچه د دې هیواد الات چارواکي د دې کډوالو په سر مرستې هم ترلاسه کوي. که څه هم په دې هیواد کښې په دې ورځ د سنتي ابراهیمي په ځای کولو لپاره د سروو قربانۍ روانې دي، خو د قبایلي سیمو څخه روانې تندروۍ او پوځي عملیاتو په وجه بې کوره شوي کډوالو اختر په څه ډول دی؟ د شمالي وزیرستان د کډوالو د کمیټې مشر نثار علي داوډ ډیو راډیو ته وایي په دې اختر کښې نه حکومتي چارواکو او نه میډیا دوی ته څه پام وړ ګرځېدلی.
شمالي وزیرستان یا د فټاتې مشکینر او بټېره ورینه دي هغه به دا لوی اختر خپلې خپلې کېرې ته ایسي او خپلې قربانۍ به په خپل وطن په خپل کېر باندې وکړو. خو هغه چې کوم نه کنه چېمکې ممکنه نه شوه کومې خلک یې میر بار متاثرین لوټ شوي دي واپسي وشول هغې بار اختر وکړو هغې ته د بار مبارک وي. هغه معلومات مشتر ته هغه اختر او بیا هغه د کس کا مطلب ډی سی سی د 44 لګولې وا غیر یا په باندې نی په باندې کړی او مطلب دا نه وریا په باندې کړی خدای خبر شه بار خلک اختر به سرنګ دی خو به هر حال می دا د اختر پرامون وو په هغه رنگ باندې شکین د کنه ایسه کس منتظم مو نه لیدل مش خبر نشولې
جلال میسر چې جنوبی وزیرستان څخه به کور د اولتیر نو کالو راسي په ټانک سیمکشې د کډوالې ژوند سره د کورنۍ تیروي وی ویل د غلوې اختر پوره لمسبي جوش جذبې سره ولمانځلې زیات کړه د اختر مناسبت سره یو شمیر مقامی او روایتي خوراکي په کور کې تیاری کړي خو دای هم ویل چې اختر په خپل علاقه کې بیل وی او دلته زیاتره زنانو ته په تګ را تک کې زیات مشکل وی هغه ویل د زنانو اختر نیمکړی وی او منرینه بیا هم سناڅه ازادي لري
مګر موږ تقریبا نه کالا کې چې موږ د خپل علاقې د خپل کورونو نه به کور اصلي یو نو الته کې به موږ روایت بل وو او دلته کې اوس روایت اګنه بدل دي چونکه د موږ ډېر ټایم وسله اوس د موږ روایت تقریبا د دوی سره ملاوي شي او موږ نن لکه قسمه قسمه خوراکې تیار کړې وې پکې سالانو او چاول وې فرنی وې او بل الته لکه موږ به یو بل کورونو باندې ګرځېدلو شوریدلو به او دلته هم موږ په یو بل کورونو باندې شورو خو الته به زنانه هم په یو بل کورونو باندې شوریدلې چونکه دلته د پردې نظام لږ سخت ده نو دلته کې زنانا په یو بل کورونو باندې نشي شوریدلای
د شمالي وزیرستان اوسیدونکو حضرت خان چې په بنو سیمه کې میشته ده وای په کور کې د اختر مناسبت سره بیلابیل روایتي خوراکي تیاری کړي چې پکښې دمپوخ لړمون خړه غوښه او دغه سي کور دننه روټۍ په ځای ویشلې تیاری کړي وي هغه ول کڅام دغه ایوه مذهبي قرباني شمارل کیږي خو زیاته کړه تیر ایویلند مودې راسي پښتون میشته سیمه کې ایوه نامعلومه قرباني روانه ده خو تر دې وخت پورې د دې قرباني پته ونه لګیده هغه زیاته کړه چې د پښتنو په دې قرباني اوسا ریاست دوی ته دغه قربانی څه وند نه دا ورخړی
پنځل منګینه مو وکړل کنه قربانی مربانی مو وکړه قربانی چې مې دم په پر خړلو پیلو میلو مې په څو خړلو او مطلب څه یې کبا څه منګلې سره مې ګټو ګذر وکړلو قربانی هم دې ډېر ور کړل کنه ته په کور دا غو چې مش قربانی چیر د دریم قربانی خو یې چې بس سالي زنه ورالو لګا بس قربان کې یو قربان کې دې سال ها سال ها سال ها راونې راونې مې دا خپل وینې قربانی وې دا خپل ځنه قربانی ورګې مو مې څه خپل قربانی
یړ دی ویچ په کبایری سیمه کې اختر د اسلامي فریضه سره زیات په روایتي رنگ لمنځل کیږي خو د روان تندروي او پوزي عملیاتو دغه اسلامی او روایتي فریضه سخت اغیزمنه کړی ده حکومتي چارواکو اول چې په دې لړ کې کڅهم څو کومک د کډوالو سره انده شوی خو زیاته کړه چې په نور عربي نړۍ کې اختر قربانې کېدو وروسته به دغه غوښي بدل تر رسي او هغې نو وروسته به دغه قربانې غوښي په دې کډوالو کې ویشل کیږي عدنان بیٹنای وایس اف امریکا دیو رادیو او ټي وی
گرانو خدای مردون کو اوس سمزو دی بل لاپور پلوتا په شام کې د دزبندۍ نن درې درې مورز ده په ګرد ملکی خاموشي وا او زبل شو سیمو ته مرستې روانې کړې شوې دي په دغه د وایس اف امریکا یو چړنیز راپور زمونږ همکار زاید خټک تاسو ته وړاندې کوي
د روس او امریکا ترمنځ د دزبندۍ لوزنامې ورستو په دویم ورځ هم شام کې کلارې لیدل شوې نه په ورځ د امریکا دفاع وزارت کې خبریالانو ته ټیلی کانفرنس دلاري احوال تیرولو په محل د امریکا هوایی ځواک مرکزی کمان لیفټنن جنرال جیفری هریګن ویلی شام کې داعش ته ماتې ورکولو لپاره روسیانو سره په ګډه یو مرکز خلاصولو په اړه هم غور کوي د ویلی دغه لړکې لومړی ګام تر وو ورځو پورې دواړو اړخونو لخوا ډزبندي عملی کول دي دا کار روس او شامی حکومت ته خامخا کول دي او باید دوی په صحیح توګه ترسره کړي جنرال هریګن دغه مرکز ممکنه ځای په حق لا کوم معلومات نه دی ورکړي او نه دا ویلي دغه مرکز عملیات بسوي او کوم مدونو کې به همکاري کوي د ویلي دا د وخت نه مخکې خبرې دي د زیاته کړي د روس لخوا بغیر هدف میزایلو بمباري د هر چا لپاره د اندېښنې وړ خبره ده ځکه چې د ډزبندې هدف شام کې د عام خلکو ژوند بچ کول دي امریکا وایي دوی په هدف وشتونکي وسلې استخباراتو او قوي تربیه نه کار اخلي چې د داعش هدفونه په نښه کوي جنرال هریګن ویلی همدا وجه ده چې امریکا دا یقیني کړي چې د عام خلکو بچ کولو لپاره په صحیح وخت صحیح وسلې استعمال وکړي دغه ډزبندي د ګل ورځ نور پرېوتو وروستو عملی شوي سو ساعته وروستو د امریکا خارجه وزیر جان کیری ویل پینځو کالو راسه د خانه جنگي ښکار شام بچ کولو کېدې شي د اخیری موکوي. دغه لوزنامې اعلان خالی په ورځ جنیوا کې د امریکا خارجه وزیر جان کیری او دغه روسی هم منصب سرګی لاروف په ګډه کړی وو. د دې لوزنامې ملاتړ ځینې نور ملکونه هم کوي چې پکې ایران او ترکی شامل دي. ایران د شام حکومت حمایت کوي او ترکی غواړي صدر بشار الاسد د واک نه کوشي. د دغه ډزبندې لوزنامه ترهګر ډلو داعش او جبهة الفتحة الشام نوم ډلو باندې نه لاګو کیږي. دغه ډلې پخوانی نوم جبهة النصرة او کله پورې چې یې تړاو د القاعده سره وو. ځنې یاغي ډلو هم دغه لوزنامې باندې اندېښنې څرګندې کړې، ګنی دا به ناکامۍ سره مخ شي. دغه ډلو دا لوزنامه په دې تمه منلې چې ګنی دا به سیاسي خبرو اترو لار هواره کړي او اخر کار به صدر د څوکۍ نه کوز کړی شي. شام کې ځنې یاغي ډلې د النصرة په هدف کولو باندې هم اندېښمن دي چې دوی یې خپل اتحادي ګڼي. د سیریا جهاد نومې کتاب لیکونکي او منځختیځ په اړه تحقیقي مرکز سره کار کوونکي چارلس لیسټر وای، شام کې وسلواله یاغي ډلې دا وخت د وسلې پورته کولو وروستو تر ټولو سختې فیصلې کولو سره مخ دي. ښاغلی لیسټر زیاته کړي د یاغي ډلو ځنې مهم ډلې د النصرة تر څنګ دارا او شمالي غربي برخو کې یو ځای جنګیږي. شام کې روانې خانه جنگې له امله په زرګونو خلک وژل شوي او 12 میلیونه خلک کډوال شوي دي او دا د بشري ستونزو په حواله د نړۍ تر ټولو غټه ستونزه جوړه شوي.
په جرمني کې د دای سره د مرستې پرتو په تور درې کسان نیول شوي چې د ترخګر حمله پلان یې لاره. زموږ همکار بختور شابه تاسو ته د وایس اف امریکا راپور وړاندې کوي.
د جرمنی پولیسو درې تنان د شام په جالی پاسپورټونو نیولی دي، په چا چې شک کیږي چې د خود سره اسلامی امارت یا داعش وسلوال دي او د هغه ترهګرو سره تعلق لري چا چې په پیرس کې تیر کال د نومبر په میاشت کې حمله کړې وي. د نیول شوي مشکوک کسانو پیژنګلو د 19 کلن ماهر، 18 کلن ابراهیم او 26 کلن محمد اے په نامو شوې ده. د دغه مشکوکو وسلوالو د نیولو دپاره د جرمنی 200 پولیس کمانډوز د پېښمنی مال چاپی وهلې وي. په دغه کسانو شک دی چې هغوی یا خو په جرمني کې د ترهګرۍ منصوبه جوړوله او یا په دې انتظار وو چې ورته د حمله حکم وشي نو بیا به ترهګري کوي. دغه درې واړه کسان تیر کال د اکتوبر په میاشت کې د شام نه د ترکی او یونان په لاره راوتی وو او د نومبر په میاشت کې جرمني ته ورسېدلی وو. دا هغه لاره ده چې د شام په زرګونو پناهګزینو د جرمني د تلو لپاره استعمال کړې ده. د جرمني داخله وزیر تامس ډی میزیر ویلي داسې ښکاري چې دا درې کسان هم هغه سمګلرانو جرمني ته راوستي وو چا چې تیر کال په پیرس کې د ترهګر حملو وسلوال جرمني ته بوتلي وو، چې په پیرس کې یې ترهګر حملو کې 130 کسان وجلي وو. د جرمني داخله وزیر تامس ډی میزیر خبریالانو ته ویلي د تحقیقاتو وفاقي ادارې بی کی ای لخوا چې تر اوسه پورې څومره معلومات شوي دي دا غینه دا ثابته شوې ده چې د دې نیول شوي کسانو تعلق د پیرس د حمله د ذمہوارو ترهګرو سره دی او بل دا چې د دوی جالی پاسپورټونه هم د هغه کپنی جوړ دي چا چې په پیرس کې د حمله کوونکي ترهګرو پاسپورټونه جوړ کړي. نوموړي واضح کړی ده د جرمني پولیسو سو میاشتې دغه کسانو د ټلیفونونو پیغامونه ریکارډ کول او مطلب یې هم دا وو چې هسې نه دغه کسان په جرمني کې ترهګري وکړي. د جرمني سرکاري وکیلان وایي په نیول شوو کې 19 کلن ماهر ان ایچ د داعش مرکزی خار رقا کې په کال 2015 کې د ستمبر په میاشت کې د وسلو او بارودو تربیت ترلاسه کړي. په دغه موده کې د درې واړو نیول شوي مشکوکو کسانو د داعش د یو کمانډر سره د خبرو په وخت دا ژمنه کړې وه چې دوی به یورپ ته ځي او هلته به دوی یا خو ترهګري کوي او یا به د داعش د حکم انتظار کوي. د جرمني تحقیقاتي اداره وایي تر اوسه دوی تر ترهګرۍ کولو کم ښکاره پیغام د داعش لخوا نه دی ورغلی، ولی هغوی ته په زرګونو ډالرې او جالي پاسپورټونه هم داعش ورکړي دي. د جولای په میاشت کې په جرمني کې دوه خونړۍ ترهګر حملې شوې وې چې د پناهګزینو په جامه کې وسلوالو ترسره کړې وې او ذمهواري یې داعش قبوله کړې وه. د جرمني چارواکي وایي د جرمني اولس دې ټول پناهګزین ترهګر نه ګڼي، هر څه که ترهګر حملې پناهګزینو کړې وې. د جرمني داخله وزیر ډی میزیر وایي امنیتي ادارو ته اکثر د پناهګزینو په کیمپونو کې د ترهګرو نښې نښانې ورکړې کیږي خو زیاتره پکې دروغ اوخیږي او دا خبره به سمه نه وي چې ټولو پناهګزینو ته د ترهګرو په سترګو کتلی شي.